دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شبا شنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم احمد الله هرچی واریم تاسو ته د دې ساعت وروستي خبرونه وړاندې کوم د امریکا یو شمیر سناتورانو په افغان سوله کې د خزو د ونډې تضمینولو غوښتنه کړې په سوله کې د خزو او د هغوی د نظریاتو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا 1215 لمبر قرارداد د شلم تلین په درشل کې د امریکا دوه سناتورانو جین شاهین چې د امریکا د سنا د کمیټې د باندنیو اړیکو کې یوازنۍ خزینه غړې ده او ورسره بل سناتور تامی بالډوین د سناتورانو د یو ګروپ په ملتیا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه د یو لیک په ترڅ کې د افغانستان د سولې په روانو خبرو اترو کې د دوی په وینا د خزو د پریکند رول د تضمینولو غوښتنه کړي په لیک کې راغلي چې د امریکا حکومت د سولې د پروسې ټولو خواو ته باید روښانه کړي چې د امریکا حکومت له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې د سولې له توافق وروسته د خزو او انجونو حقونه خوندي کړي او هغو ته وده ورکړي لیک زیاتوي چې د خزو سولې او امنیت ترمنځ له مثبتې اړیکې انکار نشي کېدلی د لانجو د مخنیوي د لانجو د حل د سولې خبرو اترو د سولې د ټینګښت بشري مرستو او د سولې لوازنامو وروسته وختونو کې د خزو د ونډې ته تضمینولو په موخه د ملګرو ملتونو امنیت شورا لنن څخه پوره 40 کال وړاندې په سولې کې د خزو او د هغوی د نظریاتو لپاره د ملګرو ملتونو 1215 لمبر قرارداد په نوم قرارداد منزور کړو د اورزګان د دهراود ولسوالۍ د امنی قماندان وایي د دې ولسوالۍ په بازار کې لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده جان محمد کریمی څو ساعت مخکې رسنوي ته ویلي چې د دهراود نیم بازار لا هم د طالبانو په ولکه کې دي د وای چې د حکومت مخالفین د بازار په لویدیزی برخه کې ځای په ځای شوی دي او له هغه ځایه جګړه کوي تر دې مخکې د اورزګان د والی ویان احمد شاه ساحل رسنوي ته ویلي چې تیر شپه افغان هوایی ځواکونو د دهراود بازار په شاوخوا سیمو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي او لک تر لګه ودرش وسلوالي وژلې دي د ساحل په وینا د طالبانو په شاتم بولو لپاره سیمې ته تازه ځواکونه هم استول شوی دي طالبانو له تیرو دوه ورځو راهیسې د دهراود ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړی دي خپل طالبانو د دهراود د وروسته جګړې په اړه تفسیر نه دا کړی په کندهار کې د کډوالو چارو ریاست وای په ارغنداب ولسوالۍ کې د جګړې له کبله شاوخوا سل کورنۍ بې کوره شوې دي د دې ادارې چارواکي وای دا کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوې او په ناوړه وضعیت کې دي راپورونه وایي چې په ارغنداب ولسوالۍ د سه شنبې په شپه د طالبانو له برید وروسته ولسوالۍ ته نږدې پرته ولسي وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي د دې کورنیو سروې یې پیل کړي او ښایي په نږدې وخت کې ورته مرستې ورسوي دا اداره وایي په روان کال کې 1500 کورنۍ په کندهار کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې دغه هیواد یو ځل بیا د استخراجي صنایعو د روڼوالي نوښت نړیوال بنسټ غړي توپ تر لاسه کړی دی د یاد وزارت سرپرست هارون چخانسوري په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د دغه بنسټ د وروستۍ پریکړې پر اساس افغانستان نن یو ځل بیا دغه بنسټ غړیتوب تر لاسه کړ افغانستان په لومړي ځل په 2010 کال کې د یاد بنسټ غړیتوب تر لاسه کړی و خو دغه بنسټ په 2010 کال کې د افغانستان غړیتوب وسنډاو یاد بنسټ په قانونو کې د ښه مدیریت نشتون او د یاد بنسټ د معیارونو د عملي کېدو برخه کې د افغانستان د حکومت بېغوري د افغانستان د غړیتوب ځنډولو عامل بللی و د امریکا اقتصاد د جولای او سپتمبر په میاشتو کې 4.4% وده کړي راپورونه وایي چې هغه مرسته چې حکومت د کرونا پر مهال خلکو سره کړې وه د خلکو لخوا د هغې مصرفولو د اقتصاد په وده کې مرسته کړي له دې وړاندې د اپریل او جون په میاشتو کې د امریکا اقتصاد خراب شوی و خو پوهان وایي چې د جولای او سپتمبر په میاشتو کې اقتصادي ودې له اپریل څخه د جون تر میاشتو اقتصادي ورووالی جبران کړی ولسمشر ټرمپ په خپل یو ټویټري پیغام کې دغه اقتصادي وده د امریکا په تاریخ بی میخینی بللی او ویلی دی چې د جو بایدن اقتصادي پروګرام به د امریکا دغه اقتصادي وده خراب کړي بل خو به جو بایدن ویلی چې د دې سره چې په تیر روبه کې د امریکا اقتصاد وده کړي خو د په وینا دغه ودی بی وزلی کم کړي نه ده بلکې پراخه کړي ده د جانز هاپکینز پوهنتون د شمیرولو مخې په ټوله نړۍ کې د جمعې تر ورځې په کورونا وایروس 540 میلیونه 13,345 نفر اخته شوی د دغه پوهنتون شمیرې ښیي چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې کورونا 1,101,000 نفر وژلي دي د جانز هاپکینز احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,43,340 ته لوړ شوی او دغه وایروس تر اوسه په افغانستان کې 1522 نفر وژلي. له بل خوا د کرونا له پیل څخه وروسته د اول ځل لپاره په نړیواله کچه د کرونا د تر ټولو زیاتو پیښو د ثبتېدو راپور ورکړل شوی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کرونا وایروس د 90,000 کسانو د اخته کېدو بېساري شمېر ثبت شوی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرې له مخې په امریکا کې پرون په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر 8,900,000 ته ورسېد او په دې وایروس د مړو شمېر تر 2,28,000 اوخته دی. راپورونه وایي چې د تېرې چهارشنبه په ورځ په ټوله نړۍ کې د کرونا 15,000 پیښو د رامنځته کېدو راپور ورکړل شوی. د شمېرو له مخې یوازې په تېرو 2 اونیو کې د کرونا د ټولو پیښو 15% پیښې رامنځته شوي دي. د کرونا زیاتې پیښې په اروپایي هیوادونو او شمالي امریکا کې رامنځته شوي دي. د کرونا د دوهمې څپې له امله اکثرو اروپایي هیوادونو د دغه وایروس د مخنیوي لپاره یو ځل بیا سخت اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. وروسته له هغې چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړې 3 کسان ووژل، په دغه هیواد کې امنیتي احضارات لوړې سطحې ته پورته شول. د فرانسې ولسمشر پرون پیښه یوه اسلام پاله توریستي حمله بللې ده. بلخوا د فرانسې صدر اعظم ژان کاستکس په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلوالو پولیسو د یوه کمربند په ایجاد سره د احضاراتو شدت زیات کړی. په ورته وخت کې فرانسوي رسنۍ وایي د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د فرانسې خبري اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې دا مشکوک افغان داسې مهال له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی چې دودیزې افغان جامې یې په تن وې او یو ښاري ټرمپ ته پورته کېده. فرانسوي رسنیو ویلي د نیول شوي مشکوک افغان عمر شاوخوا 40 کاله دی او لا دمخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون ښار کې یو سیمه ییز ښاروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي له دې مشکوک کس سره 2.5 انچه اوږده چړې او د برید لپاره چمتو ښکاري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. افغانستان کې په تیرو اونیو کې د کرونا وایروس د پیښو زیاتېدو نه وروسته ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د کرونا د دوهمې څپې خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړې. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي د عامې روغتیا وزارت چې د کرونا د ناروغۍ د اخته شوو کسانو کوم شمېرنې خپروي کېدې شي د ناروغانو شمېر له دې نه زیات. په دې اړه نور معلومات له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری په رپورټ کې اورئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په افغانستان کې د کرونا د وایرس د ناروغۍ په اړه په یو روسي راپور کې په تیرو اونیو کې په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر زیاتېدو ته په پاملرنې ویلي چې د رواني میلادي میاشتې د اکتوبر په 1 په دغه هیواد کې د کرونا د وایرس 1,68 مثبتې پیښې ثبت شوي چې د تیرې جولای د میاشتې له نیمې وروسته په یوه ورځ تر ټولو زیاتې پیښې دي چې ثبت شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د نوو خوشمیر پاغ اندازه نه دی چې د روان میلادي کال د مې او جون په میاشتو کې به په دغه هیواد کې هره ورځ ثبتېدلی. همداشان WHO ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې د کرونا په ناروغۍ د اخته شوو ناروغانو کومې شمېرې اعلانوي کېدای شي چې د ناروغانو شمېر له اعلان شوي شمېر څخه زیات وي او دا ځکه چې د کرونا د ناروغۍ د تشخیص مرکزونو شمېر په دغه هیواد کې محدود دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دوهمې څپې احتمال نه ردی. خاغلی عثماني ویل په سلویختمه او یو سلویختمه اونۍ کې پیخې او اندازه مخ په زیاتېدو وي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګوندي موږ د کرونا دوهمې څپې ته داخل شوي یو. یو شمېر هغه کسان چې پخوا په کرونا نه وخته شوي هغوی په دغې ناروغۍ اخته شوي دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په افغانستان کې لا هم د کرونا د وایرس سره مبارزه په ښه ډول روانه او وضعیت تر کنټرول لاندې دی. خو هغې ویل چې د ژمي په موسم کې د هوا سړېدل او د هوا ککړتیا له امله کېدای شي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس پیخې زیاتې شي.
سه فاکتور بسیار هم دسته.
خغلی عثماني ویل د کال په دې موسم کې درې سر فاکتورونه شته چې یو د هوا سړېدل دي، دوهمي موسمي انفلونزا ده او بلی د هوا ککړتیا ده، چې دا درې فاکتورونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په نورو هیوادو کې هم د پیښو زیاتېدو سبب ګرځي. د بلې خوا جمهوري ریاست ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني وړمه ورځ پارک کې د 3 ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو سره په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دوهمي احتمالي څپې په وړاندې د چمتووالي په اړه سلا مشورې کړې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د وروزګان امنیتي مقامات وایي چې د هراود ولسوالۍ له سقوط نه ژغورل شوې. له تیرو 3 اونیو راهیسې د جنوب په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې له کابلی په زرګونو ولسي خلک له خپلو کورونو نه بیزای شوی دی. نور حال دا امریکا غاک آشنا رادیو دا خبریال عزیز الله پوپل پر رپورت که.
دراوت د روزګان په جنوب کې د هلمند له کجکی بنسره په سرحد کې پرتا ګړ میشته ولسوالي د چي د څو ولسوالي مرکز بلل کیږي. د نموړي ولسوالي امنیت قمندان جان محمد کریمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ولسوالي ټول دولتي تاسیسات د حکومتي قواو په لاس کې دي. د زیاته کړه چې له تیری وی میشت راهیسی یا د ولسوالي د وسلوالو طالبانو تر لویو بریدونو لاندې راغلي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسی جګړه شدیده سوي او وسلوال د ولسوالي بازار ته داخل سوي.
که دشمن ستا وجود لري چې تقریبا د بازار نیمایي برخه نیولې ده د دشمن په لاس کې د ولسواکۍ ده، نو جګړه اوس هم دوام لري. بازار کې ولسوالي قمنداني ښاروالي دغه ادارې د دولت چې دي بعضې ساحې لکه تر جامې پورې دغه لینونه وو دغه نیم بازار دا خوا دا زموږ په واک کې ده.
بلی خواته د روزګان د والی ویاند احمد شاه سایل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د وسلوالو د ځپلو لپاره دراوت ولسوالۍ ته تازه دامه سرتیری رسیدلی، خو د سیمې اوسیدونکي بیا له روان حالت څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې جګړه تنده سوي او ملکي مرجوب له هم رامنځته سوي ده. دوی وایي چې د ولسوالۍ روغتون هم تړل سوي او د ملکي مرجوب لپاره شمیر نه دی معلوم.
پیلا نموست پولسوالی کی حضور لرم جنگ وست جراود ولسوالی پر ټولو کمر بندو باندې دی یکوریه سراونه سبیا تر زرتالی پوری پر هر پوسټ باندې خپل پر مرکز باندې د جراود ولسوالی د سکوت پال کې د ماسیره پال کې د ټوله خلک وژو تج در بدر بیا کور در بدر سوی دی بیا کور سوی دی بازار مټوله بند دی لاری را باندې بند دی هیڅ بیا کور ولسوالی سکوت سی ټول ویلات روزګان بس کوچی ځد ک جراود د ویلات پساته نه پوس لري د ویلات پساته باندې دولت صحه لري.
بلی خواته دلته په کندهار کې د څلرمې ورځې په تیرېدو سره لا هم د کندهار ښار په شمال کې د ارغنده ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ارغنده په ولسوالۍ کې ګډو افغان ځواکونو یو شمېر کلي د وسلوالو له حضور څخه پاک کړي او نن ماپښین ځانمرګو بریدونو ته چمتو سوي څلور موټر بمونه په هوایي بریدونو کې د خسرو او لوی تابین په کلو کې له منځه وړل سوي دي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه عملیات ډیر په احتیاط او دقیق ډول پر مخ وړي، ځکه چې هلته وسلوال ترارګر د ملکي خلکو په کورونو کې پټ دي. د احتیاط په همدې وجه کې چې هلته ملکي خلکو ته کوم زیان ونه رسیږي.
خپل وسلوالو طالبانو د روزګان او کندهار د پیښو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څلور کاله مخکې د کمپاین پر مهال په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو ژمنه وکړه او هغه دا خبره یو ځل بیا د روان کال د جمهوري ریاست د مناظرې پر مهال وکړه. د امریکا او مکسیکو ترمنځ د سرحد په اړه نور حال پر رپورټ کې اوري.
د ریو ګراندی سیند د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ طبي سرحد دی چې یو شمېر کسان ته د غیر رسمي لارې او د نورو لپاره د جګړې په ډګر بدل شوی دی. په سرحد کې د غزمی یو مسول ماتیو هوډک وایي
We continue to see narcotics attempting to come into the country.
موخه واته د نشي توکو دراوړلو د هڅو شاهدانیو همداشن له هواد څخه بهر د وسلو او مهماتو د قاچاق د جرمي سازمانونو دي چې د زمکي د دې برخې د مالکیت دا کوي چې خلک قاچاق کوي یا لاري منع کوي.
د تگزاس د لاریدو په 280 کیلومتره واټن کې د بشري ځواک حاکمیت ایواننګونه ده. په سرحد کې د غزمی یو مسول ماتیو هوډک وایي
We rely on kind of the balance of personnel,
personnel per tawazun technology aw zir binaw itakakaw.
The Trump da idarat khamakh ki pa junubi sarhad ki pa 3000 kilometer fasla ki ta'sisat aw ya ham fiziki mawani mawjoodi wi. Jumhurais Trump ham da khpulo campaign par mahal jmana kade wa che pa sarhad ki ba diwal joodawi. Trump wayilu
I will build a great
Zab pa junubi sarhad ki aw loy diwal joodram.
په 2014 کال کې کله چې ګوند ټرمپ د کاندید په توګه اعلان کړ، هغه د دې په اړه چې څومره دیوال به جوړوي وویل
وګورئ لرو چې زر مایل دیوال جوړ کړو. موږ یې د اړتیا وړ ټول شیان لرو. موږ یې ډیر ښایسته جوړولی شو.
د 2020 کال د جمهوري ریاست ټاکنو په ورسته مناظره کې ټرمپ د دیوال په اړه وویل
لکه 400 مایل څخه زیات نوې دیوال لرو.
د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې سرپرست کمشنر مارک مورګان له مناظرې یو ورځ وروسته د سرحد دیوال په اړه خبرې وکړي.
We're almost at 400 miles. I think we'll be there in a week or 10 days. And then again,
by the end of this calendar year, I'm confident we'll be at the 450-mile mark. And then currently right now, the president has acquired funding under this $450 million combined total of $700 million.
مورګان وای چې پر دیوال نږدې 15 میلیارډ ډالر لګښت د دفاع وزارت او کورنی امنیت وزارت په ګډون بیلابیل ادارې ورکوي. 1.3 میلیارډ ډالر کانګرس منزور کړی دی. د ډیرو پیسو لپاره د ولسمشر واک اوس په محکمه کې ننګول کیږي او د سترې محکمې پریکړه ته پته مدي. د امریکا د مدني ازادیو د اتحادیې غړی ډرور لادن وای
چې کانګرس ورته اجازه ورنکړي هغه د پیسو د لګول واک نه لري.
لا اوس هم په جنوبي سرحد کې د دیوال جوړولو کار روان دی. دیموکراتان د دیوال جوړولو پر ځای د بدیل پتوګه د چارن لپاره له ټکنالوژي څخه کار اخیستو ملاتړ کوي. خو د دیوال د چارن مسول مورګان وای چې ټکنالوژي چارونکي او دیوال د پایلو ته لاسکول لپاره اړین څو اړخیز کړن لار ده.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له انډونیزیایي چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د چین په شنګیانګ سیمه کې د یوهور مسلمانانو د وضعیت په اړه غږ پورته کړي. ښاغلی پامپیو دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په هغه هیواد کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل وینا کې وکړه. انډونیزیا د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی. نور تفصیل پر پوښتنه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سویلی آسیا ته په خپل سفر کې د چین پر وړاندې خپل فشار ته دوام ورکړ. د انډونیزیایي مشانو سره په غونډه کې پامپیو د چین کمونست ګوند یا CCP په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره تر ټولو لوی ګواښ وباله. هغه ویل بیجینګ د تروریزم سره د مبارزې او د بیوزلۍ د کمولو په پلمه ایغور مسلمانان او نور اقلیتونه سره په بیرحمۍ چلند کوي، مګر هغه ویل اصلي هدف د نظارت او کنټرول لپاره دی. پامپیو د مسلمانانو یوی ډله سره په خبرو کې د هغوی څخه وغوښتل چې په چین کې د توکمیز مسلمانانو سره پیوستون وخی.
زه په هیګم چې CCP هڅه کړی چې انډونیزیان د اړبازي چې سترګې پټې کړي، له هغه رنځون څخه سترګې پټې کړي چې ستاسو مسلمان ورونه ورسره مخ دي. زه په هیګم چې CCP چارواکو د خوشاله او یغورانو په زړه پورې کې سې کړې دي چې دوی توکمیز مذهبي او کلتوري هویت پرې خودو ته لیواله دي ترڅو نور اسري شي او د CCP په مشرۍ د پرمختیايي ګټو څخه خوند واخلي. کله چې تاسو دا دلونه اوري، زه یوازې تاسو څخه غوښتنه کوم چې یو کار وکړئ، هغه دا چې د خپل ځړه کار وکړئ.
متحده ایالات، نور غربي هیوادونه او د بشري حقوقو ډلې د چین د حکومت په ټینګه غندنه کوي چې په سنګیان کې له 1 میلیون څخه زیات ایغوریان په کمپونه کې بندیان کړي، چیرته چې دوی اړ ایستل شوي چې خپل اسلامي میراث له منځه یوسي. چین د توقیف څخه انکار کوي او د توقیف خونی مسلکي مرکزونه بللي. د بشري حقوقو مدافعینو د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په چین کې د کمپونو د پراخې کچې په اړه وغږیږي. د بخښنې نړیوال سازمان څخه جوئن لین د پامپیو د دې څرګندونو هرکلی کوي.
And it's critical that all world leaders, including with Chinese authorities, about China's
دوی وی چین د بشري حقوقو ډیر مایوسونکي او د ناوړه چلند ریکارد لري، او دا مسله مهمه ده چې د نړۍ د لوی مسلمانانو هیوادونو د مشرانو په ګډون د نړۍ مشران د ایغور مسلمانانو سره د چین د چلند په اړه د هغه هیواد لخوا چارواکو سره خپلې اندېښنې شریک کړي.
With Chinese authorities about China's treatment
پمپیو په جګړتا کې د خپل کوربسته نه وکړه وی ویل انډونیزیا داسې یو بیلګه ده چیرې چې د مختلفو عقایدو توکمنو او بیلابیلو سیاسي مفکورو خلک په سولیز ډول ژوند کوي.
کاغوارې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د کووید 19 له کبله چې په میاشتو په هند کې خونځي تړل شوی وو، په نوې طریقه هڅه وشوه چې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکړي. دوی سمارټ ټلیفونونه، کمپیوټرونه او حتی انټرنیټ هم نه درلود. د امریکا غاک خبریاله انجانا پاسری چې د هند شمالي ایالت کې د نو په نامه غریبي سیمې ته ورغلې ترڅو وګوري څنګه په زرګونو زده کوونکو ته درس ورکول کیږي. دا رپورٹ په ګډه اورو.
کله چې له موټر نه په لاؤډ سپیکر کې زنګ وواله شي، د کانوار سکا په کلی کې د درس د پیل کېدو اعلان وشي، زده کوونکي په کورونو او پانګړونو کې د درسونو لپاره کېني. دا نانوی دوه نه وروسته ښوونکي د کیمیا د مضمون په درس ورکولو پیل کوي، له کوڅې نه د مایکروفون کار اخلي. دغه ټولګه د دې داډ ورکوي چې دغه زده کوونکي وروسته پاتې نشي، چې د کورنلو سبا په علت په میاشتو درس نه وو ویلې. د نهم ټولګي زده کوونکي ثانیه احمد نوای دغه درسونه ورسره مرسته وکړه چې ځای شوی درسونه بیرته بشپړ کړي. په کور کې درس ویل دیتا دا احساس ورکوي چې د کورونا له وایروس نه محفوظ ده. د هند په شمال کې د نو ولسوالۍ د نوو طریقو اساس کې خود د کلی په یو شمیر میدان کې وکړو ټولګي ونځ د کوونکو ته درس ورکول کېږي. دغه ابتکار د ټولنې د خونځي په نامه یادېږي چې له موټر نه د کورونو پورې درس ورکول کېږي. محلي رضاکاران او خوونکي دغه درس ورکول پر مخ بي چې په یو شمیر کلو کې شمیر وزرو د کوونکو ته رسیدي. چارواکو وروسته له هغه دغه پروګرام پیل کړ چې دا پته ورته ولګېدل په کمایید او ولسوالیو کې اکثره د کوونکو د انلاین لارې داس نشي تعقیبولې، ځکه دوی کمپیوټرونه یا سمارټ ټلیفونونه نه لري. د لومړي خونځي خوونکو جمشید خان چې د ریګر په کلی کې درس ورکوي داس شرح ورکړل چې ډیجیټل زده کوونکي په دغه کلی کې کار نه ورکوي، ځکه اکثره کورنۍ دلته ګڼ شمیر غړي لري او په عمومي توګه یو ټلیفون لري. دوی په آزاده فضا کې لګیو بل نه وړاندې کېني چې د کووډ 19 پروتوکول مراعات وکړي. تر اوسه د خونځي او په تړل کېدو سره د ټولنیز خونځي پروګرام د دې ډاډ ورک چې دغه او بعد زرګونو زده کوونکو تعلیمي کال ضایع نه کړ.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته د امریکا غا آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکاو. په ننګرهار ولایت کې کوچیان شکایت کوي چې د مالچرونو غصب او ناامنۍ پر مالدارۍ ناوړه اغیزه کړې ده. دوی وی د حکومت له لوري ورسره په هیڅ برخه کې مرستې نه دي شوې، برعکس د دولت له لوري په څړځایونو کې خرګوټي جوړ شوې دي چې له امله یې د دوی مالداري خرابه شوې ده.
کوچیان که به پهار غره او سمه ورتلل نو هیچا پرې کار نه لاره، ځکه د خپل مالونو په څریدو پسې د کډو ګرځېدل له پیړیو دود او مجبوری ده. خو د وروستیو کلونو نا امنیو یې مالونو اوان انسانانو ته د سرونو خطر ورپیخ کړی دی. وایي جګړې په ډیورن کرخه د اغزنو تارونو تیرېدلو او څړځایونو غصب د کوچیانو پر مالدارۍ بد اثر کړی او له ګواښونو سره مخ کړي دي. دوی نا امنی ځانونو ته تر ټولو خطرناک غنی او وی لبل اړخ ننګرهار او څیرمنور ولایتونو کې د غرونو لمنې یا غصب شوی او یا په مالچرونو خرګوټي آباد دي.
نوم می بادا مشکلات سره مخې وبنشت دي چرګاګان نشت دي وخت په وخت وطن را تنګيږي هغه سر زدينه ختم دا دغه سې د دورو کې بیرته راشي پس پتاه را سل پیسه د سپېته پیسه د کوم شوې ده څلوي کې صدا پات
ګل رسول دامدا څو کلونو په خواني خبره یادې چې ل پښتونخوا سره په ورڅیر مغرونو به د ډیورن لکر خیا په لوتا وختل چې مالونه په خېټو ماړ شي خو اغزن تاري حل تم د تګ مخه نیولې او وسار پاتې شوې دي
موږ باندې سرحدونه بند کسمي خارداري تیر کوز موږ د افغانستان د حکومت د بیغورۍ نه موږ مالونه رئیسار شول ټول په افغانستان کې او اغزینه چې سرزینه او اغزینه چې موږ په کې مالداري ساتلې تاسو شارکونه شو چا زور واکو نیول او تور خم را باندې یا سرحدونه را باندې بند شو دا غونډه ستونزې دي
ننګرهار کې د کوچی ټبر مشر نیک محمد اندېخمن دی چې کوي حکومت د څارویو د څړځایونو لپاره بندوبستونه کوي او جګړې هم دغه سي دوامدار نو د انسانانو او څارویو ژوند ته خطر نورم ډېرې دلې شي
د دولت څخه مورتنه دا دغه لفچرونه ملچرونه چې دي دغه باید نور په مصنوعي شکل باندې جوړ شي خپل سہولتونه برابر شي د دوی مثلا شدید غوخي دي بل د افغانستان لپاره دا یو غټ اقتصادي فرصت دی چې موږ کولای شو د قانون بافي د وسکه د دې لپاره کارخانه جوړ شي او د دې خلکو محصولات موږ د نور هیوادونو نه مثلا غوخي راوړو هغه به کیفیت غوخي دي کوم خپل د محصولات تقویہ کو نور ملکونو ته صادر کو اول کې دې شپې باندې خپل خود کفا شو
د ننګرهار ولایتي ادارې وایي د زمکو د غاصبینو په سیرا خسته او تیر څو میاشتو کې سلګونه جریبه زمکه راګرځولې ده دوی وایي د کوچیانو د مالچرو لپاره به خپلې هڅې توندې کړي زبیح الله غازی امریکا غاګشنا رادیو
درنو اوریدونکو سم فامو کې د امریکا غاګ سرمقاله ده
څو باندې یو میلیون یغور مسلمانان د نورو نژادونو غړي او مذهبي اقلیتونه په زور په کمپونو کې چول کیږي د کاتولیک مذهب پادریان باندېان کیږي تبتی بودایان په زندان کې چول کیږي انجیل او قران شریف بیا لیکي د پروتستانتانو کلیساوی ویجاړ شوې دي د بشري حقوقو د غسرغړونې او ډېر نور شوې دي ځکه د ولسي چین جمهوریت کوشش کوي ټول مذهبونه او عقیدې د چین تر نفوذ لاندې راولي او د دې ډاډور کې چې په قطعي توګه د چین د کمونیست ګوند استبدادي کنټرول او مفکوري ته تسلیم شوې دي په روم کې د تازه وخت په سیمپوزیم کې چې په واټیکان کې د امریکا سفارت کوربه او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مای پمپو ویلې د نړۍ په بل هر ځای کې مذهبي ازادي دومره زیاته د فشار لاندې نه ده څومره چې په چین کې ده دا ځکه دا ښکاري چې د چین کمونست ګوند خپل ځان داسې ګڼي چې د نورو کمونستي رژیمونو سره نهایي اخلاقي قدرت او صلاحیت لري د چین کمونست ګوند مخ په زیاتېدونکو توګه ځپون کېږي د خپل دیموکراتیک نه مشروعیت نه ډارېږي شپه او ورځ کوشش کوي چې د ازادۍ چراغ په خاصه توګه د مذهبي ازادۍ په ډارون کې توګه مړ کړي د بهرنیو چارو وزیر پمپیو په داسې وخت کې دا وینا وکړه چې واټیکان او بیجینګ په چین کې د کاتولیک پادریانو د مقررې په باره کې د دوه کلنې جنجالي موافقې په غځولو باندې خبرې کوي د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د کلیسا اخلاقي شاهدۍ ته اشاره وکړه په مرکزی او ختیځ اروپا کې چې د شلمې پیړۍ په آخر کې خپل ځانونه له کمونیزم نه خلاص کړل هڅوونکي رول لري او همدغه راز د لاتین امریکا د مستبدینو سره ستونزه لري چې د ډیموکراسۍ په راوړلو کې مرسته وکړه او زما په خپل هیواد کې تحریکونو په 19مه پیړۍ کې غلامي پاتې ورسوله او په شمول اما پیړۍ کې د افریق الاصل امریکایانو لپاره مدني حقوقو ته پراختیا ورکړه په عمومي توګه د سویانو په مشرۍ د ډیرو مذهبي فرقو چې د خپل ملي سوي میراث هم دغه راز د خپل اساسي اصول غوښتنه وکړه د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د ټولو عقایدو له مشرانو نه وغوښتل چې د چین د کمونست ګوند د کوشش په خلاف خبرې وکړي چې غواړي مذهبي ازادي له منځه یوسي او ټول مذهبي ټولنې د دې د ټوټالیټریۍ پروګرام اراده ته سرونه ټیټ کړي د بهرنیو چارو وزیر پمپیو ویل په چین کې د مذهبي ازادي راتلونکي د اخلاقي شاهدۍ په دغو اعمالو باندې متکی کېدی شي
درنو ویدیم کو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر سرګندې په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا خدای مرسته.